السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم نیک پیرزونه می قبول کړي د 12 نه تر 2 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو او د مطبوعاتو د کورنی مطبوعاتو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د نجیب امیر نه د اقتصاد تازه خبرونه اورو
پاکستان وای زربیاز په عملیاتو ترهګرو ته زیات زیانونه اړولي په سواد کې د ګیسو 14 لک تر لګه 15 کسان ژوبل کړي او ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړي چې د سولې په خبرو کې د مخامخ برخه واخلي خبرونو سرټکی مو اوریدل اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته د پاکستان د دفاع وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف زربیاز عملیات په کامیابی پر مخ روان دي او زرده چې پترس کې ویلې هواد د ترهګرۍ ناسور ختم شي خواجه آصف پرون په حسن عبدل کې بغونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې ترهګرو خلاف د ملت او د امنیتی ادارو یووالی یو مهم ګام دی دا هم ویل چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه توانونه رسیدلې دي خو دوران کارونه د پاکستانی خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت غواړي د خواجه آصف په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان پرې کنده جګړه کې بوخت او د دې د قربانیو نړیوال هم اعتراف کوي نن سهار د سواد په سیدو شریف روختون کې د ګیسو د اخراج لوجې په شوې 14 کې د ګڼ شمیر کسانو د ژوبلې دوه راپورونه دي د ماشومانو د تلیسیمیا سانګي د ډاکټر ابراهیم قمبر په وینا په دغه پیخه کې د ماشومان او میرمنو په ګډون 15 تنان جوبل شوې دي خو ځینې عیني شاهدانو د مشال لډیو خبريال ته ویل د زخمیانو شمیره زیاته ده راپور نوای په دغه روختون کې د ګیس وال خلاص پاتې شو او ګیس تی خرج شو او نن سهار چې د هیټرنو د لګولو هڅه وشو نو 14 وشو نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ډیپټی سپیکر د ټاکلو لپاره په اسمبلی کې انتخابات ترسره کیږي د حکمران اتحاد لخوا مهر تاج روغانی او د اپوزیسون لخوا د ارباب اکبر حیات ترمنځ په مقابله وي په دې لړ کې بانند 2 بجو نه 15 بجو پورې په اسمبلی کې د وټونو چولو بهر روان وي امکان دی چې د حکمران اتحاد کاندیدا مهر تاج روغانی به په واضح اکثریت دغه څوکۍ وګټي د خیبر پښتونخوا د ډیپټی سپیکر څوکۍ له هغې وروسته خالی شوې وه چې پخوانی ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد قریشي صوبایي وزیر وټاکل شو په کابل کې د اسلام آباد سفیر وایي د افغانستان صوبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي ابرار حسین پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یو غونډه کې دغه څرګندونه وکړه
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
The Pakistan hukumat par de haqaiq po de che da Afghanistan sola kawale shi de simi iqtisadi praghtiya ta zamina barabar kadi Afghanistan aw Pakistan dwaala de tourism qurbani di mong bayad de simi hiwadun ta warasaw che de yow bal po koronay charo ke de na la sohane par palisi amal wakdi
په کابل کې دغه غونډه د ډیورن په نامه د وی مدني ټولنې لخوا جوړه شوې و دغه غونډه ته د افغان ولسمشر د سولې د پروسس علاقار قطب الدین هلال ویل د دوه هیوادونو د مشرانو رښتونی هڅه کول شي چې سیمه ته سوله او ثبات راولي افغان چارواکي وایي پر کابل خار پرون شپه درې راکټي حمله وشو یو شمیر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنوي ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګیدل دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې ولګید د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکړل شوی پرون په بګرام کې د ناتو افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه غزما انتحاري حمله وشو چې د ناتو لکتر لګشپه ګسکر په کې وژل شو د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو واخیست یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري رسنوي ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناتو پر امریکایي اسکرو شوی او وژل شوی اسکر امریکایان دي ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي خغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لنډ څرګند آذربایجان ته د خغلی غنی د سفر یو ورځنی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړي شوی وویل وسلوالې ډلې یوازې د بحران لپاره د سوله ییز حل د موندلو له لارې د خلکو د خپلو خلکو لپاره ښه نیت څرګندولی شي. نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو او د سیاسي مشارکت پر ضمانت باندې ټینګار کوي. کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سر خراستانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرانی او د کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو. استانا او برسل تیر کال دې تړون ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو سلور کالا پورا کړل. اروپایي ټولنه په منځنۍ اسیا کې د تر ټولو پیوړي اقتصاد لرونکي هیواد کازاکستان سره د همکارۍ د قوي کولو لیواله ده. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د ویزو نه پرته د اته دیرشو هیوادونو اتباعو امریکې ته د تلو پروسه سخته کړې ده. اوس د دغو هیوادونو کسان که ایران، عراق، سوریه یا سودان ته په تیرو پنځو کلونو کې سفر کړی وي مکلف دي چې امریکا ته د داخلېدو لپاره ویزې واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي د ویزو نوې مقررات به په اقتصادي، کلتوري، ساينسي او سیاحتي څنګه منفي اغیز پرې باسي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان د کرنسي بیا او د سبا ورځې د موسم حالور.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه پیسې خرڅل کیږي او په 1.55 روپیه پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه پیسې او په 1.60 روپیه پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه پیسې او په 1.14 روپیه. یو ریال په 28.10 روپیه خرڅل کیږي او په 28.50 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپیه پیسې او په 1.10 روپیه پیسې. یو افغانۍ په 1.65 روپیه او په 1.03 روپیه. او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې خال خال وریځي وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 13، بنو کې 3 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 12 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسي وبي او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به د غریپورټونه واوري. د پاکستان د دفاع وزیر وای په ضرب ازب عملیاتو کې وسلوالو ته ډیر زیان اوخته او په هیواد کې امنیت قائم شوه. نن د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د ډیپټی سپیکر لپاره انتخابات کیږي. د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن وای صوبایي حکومت دا معاملہ ډیر وزنډوله.
نور خو اوس الیکشن دی هغه کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکې وي. نو موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقې سره ایستو.
په کابل کې د افغانستان د سولې د عمل په حق لا د افغان او پاکستانی چارواکو غونډه شوې ده. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان د هلمند نه آرامۍ په اړه ویلي چې وسلوال دي د حکومت د سولې خبرې کمزوري نه ګڼي.
مشتهد صورت د سولې په خبرو کې د تاغه ډول حملات له خاطر څخه امتیاز ورکول ته هم ژمن نه یو. ممکن نه دي چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه خلاص راوړي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه به هم واري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې د سحر نه بجو نه تاسو تر ماخام شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته، لکه څنګه چې خبرونه کې هم اوریدل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې د ضرب ازب عملیاتو لوجه وسلوال ډیر زیات زپل شوې دي او په نتیجه کې یې هواد کې امنیت ټینګ شوې ده. نو موري دغه سرګندونی حسن عبدال ته د سفر په وخت کړی دي چې تفصیل د احمد الله دی ریپورت کې اورو.
د ګل پورس په حسن عبدال کې ایو دستوري تخپل وینا کې د دفاع وزیر خواجه آصف اویل چې اپریشن ضرب ازب په کامیابی سره د ملک نه ترهګرو د خاتمه طرف ته روان دي او دې کې هیڅ شک نشته چې د اپریشن د ملک دښمنانو ته درون تاوان اړولې او دوی یې په تیښته مجبور کړی دي. خو د دوی مکمل خاتمه پورې با ټول قام له په ګډه سره کوششونه کول وی. د نوموړي وینا وا چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دي او دا خپل منطقي انجام تر رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې خپل راتلونکي نسل ته یو محفوظ او باثبات پاکستان ورکړي. خواجه آصف زیاته کړه چې د ترهګرۍ خاتمه لپاره ټول قام، فوز، رینجرز، پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو ډېر قربانیان ورکړي دي او دا قربانیان به تل یاد ساتل شي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې اپریشن کې کامیابیان په خپل ځای، خو د طالب وسلوالو په ضد د حکومت تګلاره اوس هم واضحه نه ده، کوم چې د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کوي.
د دې اپریشن او د نورو اپریشنونو مېز کې فرق دا و چې هغه اپریشنونو په نتیجه کې عسکریت پسند دومره نقصان نه رسېدو کوم چې په دې اپریشن کې ورسېدو. هغه په قبایلي علاقو کې چې څومره مرکزونه وو ټول ختم کړای شول. دغه رنګ دغه چې کوم مواصلاتي نظام او هغه هم د ډېره د پوره ډیسټرب شو. خو دې سره سره مبصرین ځنې تحفظات لري په ریاستي سطح باندې. اوس موږ ګورو چې د ښه طالب او د بد طالب هغه تمیز موجود دی. نو دغه قسمه خبرې ډېر شکوک او شبهات پیدا کوي او دا یره پیدا کیږي چې دغه تمیز برقرار وي نو بیا نشي کېدای چې ترګري مکمل طور باندې ختم شي.
د بشري حقوقو لپاره کار ان کی تنظیم پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس صدر حبیب ملک وائی چې حکومت خو اپریشن د لارې ډیره کامیابی تر لاسه کړه، خو متاثرین یې د نظر وېستی دي او ورته یې هغه حقونه ور نکړل کم چې په کار وو.
کتا سو وګوره ملکی حالات نو واقعي د اپریشن سره کافی بهتري شوې ده. خو د خلکو مسائل هغه حکومت دې شي کې بالکل ناکام شوه ده. چې دې ته یو اکشن پلان جوړ کړی وای او هغه په مطابق د آی ڈی پیز مدد شوه او خاص کر چې کومه واپسی کیږي دې ته ټینټونه ورکړي ته ماته په دې یو علاقو په ټینټونه کې هغه څنګه پاتې کېدای شي. دې لپاره یو غټ پیکیج پکار دی چې دا خلک واپس لاړ شي او بیا صرف واپسي کورونه نه دي پکار، بیا د دې ژوند پیروانې نور چې کم ضرورتونه دي خاص کر د سکولونو یا واړې واړې ډیسپنسری یا څه د هغې بندوبست وکړي. دا یو اکشن پلان پکار دی که دا علاقې مونږه راتلونکي وخت ته امن طرف ته بوتلن غواړو.
د ذکر ده چې حکومت د تیر کال جون میاشت نه په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو په ضد د ضرب ازب په نوم سره عملیات پیل کړي دي او د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه د یاد ایجنسۍ زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سپو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ او د مشال ریډیو په دغه ویبپاڼه په دغه انټرنیټي پته چې تاسو ورشئ نو دا روان خبرونه مو اوریدلی شئ او د تیر وختونو ټول خبرونه هلته پرتی دي. دا راز هفتوار خبرونه هم د مشال په ویبپاڼه تاسو اوریدلی شئ. ورزو سواته چیرته چې د منګوري په یو لوی هسپتال کې د ګیس د لیک د وجنه یو چاودنه مخ تراغلی دا چې پکې د ماشومان واټ کې دا پی خراغلی دا واغې کې یو شمیر ماشومان او داغي سره بیا ځنی لوی کسان جوبل شو دي. یو شی بولاندې خپل خبريال نیاز احمد خان راته تفصیل راکړه.
دا سوات د ټول لوی روغتون چې سنټر سپټال دی، دا غي د تلسینیا د ماشومانو په وارد کې سار وختي 14 هاو هو شو چې کله د غزه کې ګیس کولاو پاتې شو هغه چتب کم دا غي ساتون چې هغه ما چسو لګو دا غي اولو 14 هو شو چې پاتې کې موجود د درې ماشومان چې په دغه وارد کې داخلو هغه تقریبا شوی دي. دې تر څنګ 15 زنانه دي او 15 نارینه او سره هم جوړ شوی دي. دغه مقام موجود یو تن چې د ماشال دی ټول له چې د 14 دمر زور وروا چې خوښه د کرکۍ دروازې شیشې اغبات شوې دا ذکر کوته هم زیان در رسیدل ده. په مخاچزانو بیا ځلې انتظامیا د هسپتال از روغتون انتظامیا او دغه رنګ پایر بګیت امر را ورسیدا سره چې کله باندې ته وکړل شو دغه انچارج ډاکټر ابراهيم وای چې نه دي کې صرف 15 کسان هغه جو بلشي دي د دې کار روان دي روان دي. خو باز راي وای چې نه کم چې په مقام موجود و هغه چې سوال نه سنواله تر اصل شو کسانو پورې دغه جو بلشي دي او اوس دغه وخت چې نه دي کې روان دي روان دي. سوزیدلی کسان چې دغه حالت چې دغه هغه هم د سیول کې چې خاله او پوری تور پر تیزه وتا امداد روان دی ایمرجنسی وارد ته تیزه هغه منتقل کړی شوی دی.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو واورید. په دې کې اولنۍ خبرونه پام کوه چې د ټوک ټقالو خبرونه ده تاسو اوریدلې ده، باقی نور خبرونه په را روانو غړو کې تاسو ته اورو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ د پاره نن انتخابات کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه پکې میرمن مهرتاج روغانی امیدوار ده. داراز د مخالف ګوندونو له اړخه ارباب اکبر حیات هم امیدوار ده. دغه ټاکنې به نن 2 بجې د صوبایي اسمبلی دننه شروع کیږي. تفصیل یې د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ د پاره 14 میاشتې پس نن ټاکنې کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه ډاکټر مهرتاج روغانی او د مخالف ګوندونو له اړخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ارباب اکبر حیات امیدواران دي. او که چېرې میرمن مهرتاج روغانی دغه ټاکنې وګټلې نو دا به د خیبر پختونخوا لومړنۍ زنانه ډیپټي سپیکر وي. ډاکټر مهرتاج روغانی چې د وزیر اعلی د پاره د ښځو د پرمختګ تک او د خیر فیګل سلاکارا هم دا د دغه ټاکنو په حق لا مشال ریډیو ته ویل
لول خوزه د خپل پټه د لیډرشپ اند د چیف ایگزیکټیو شکر گزارم په مای ټرست کو په مای اعتماد کو ته خو پر اعتماد ام ان شاء الله تعالی رحمان رحیم چې زما پارټي اند الاینس کلک ولار دي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مرسیال سپیکر چوکې 14 میاشتې وړاندې یعنی 2014 د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت خالی شو کله چې امتیاز شاهد د قانون وزیر جوړ کړی شو. دا پاکستان تحریک انصاف سره سره قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی دا میرمن مہرتاج په دغه ټاکنو کې ملاتړ کوي. دا قومی وطن پارٹی سره تعلق لرونکي صوبائی وزیر میرمن انیسا زیب تاریخیلی په دې کلا وایي
دا زمون خیال دی ډیر زیات ضروری او ډیر وخت مخکې هیڅ پکارو چې شوی اوسم ډیرای درست آئے. زمون پارٹی خپل طرف نه مرسته ورکړې ده حکومتي کینډیډیټ چې ډاکټر مہرتاج روغانی ته. آی ایم ون اف دی پروپوزرز او ان شاء الله خپل پورا تعداد کې باندې راشو ووټ پاور کو ان امید ده دا دې چې هغه بغټي.
دا شان د پاکستان مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي لړخه ارباب اکبر حیات ته مخالف ګوندونو امیدوار دي. او صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وای په کار دا چې دغه ټاکنې ډېر مخکې شوي وي.
اپوزیشن له طرف نه بل اتفاق یو فیصله کړی دا چې موږ به ارباب اکبر حیات سپورټ کوو. هغه ته هم مشترکه تور باندې هغه د ډیپټی سپیکر کینډیډیټ ته اپوزیشن طرف نه نور خو اوس الیکشن دی او هغه کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکې وي نو موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقې سره ایست.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو شمیره شپږویا او د مخالف ګوندونو شمیره 15 سلويخت ده. او که چېرې د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو پټاکنو کې درغلي ونکړه نو میرمن مهرتاج روغانی به دغه ټاکنې په اسانه وګټي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیږي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغانستان او د پاکستان چارواکي د سولې د عمل په بیا شروع کېدو او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتی تنظیمونو ترمنځ د خبرو په دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو چارواکو د ګل پورز په کابل کې د پولي اخوا په نامه یې ناشته کې وکړي. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور په ټینګېدو هم ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ګاډي حاصل شي. تفصیل د خان محمد اسین په ریپورت کې ورو.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له سرګندونو وروسته زینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده. له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایق پوهیږي چې د افغانستان سوله کولای شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمينه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د توریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنه پر پالیسي عمل وکړي.
همدارنګ په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
د سولې پر لور
مستقبل خوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګي. افغان چارواکي وایي طالبان با پرې نه دي چې د هلمند په شان حملو نه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکرات لپاره ګټه واخلي، خو چارواکي زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیات جاری ساتي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ د ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حال کې به سیاسي روغه جوړه شي؟ آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي؟ بشیر غواخ په دې ریپورت کې د دې پوښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د افغانستان د اجرایا رئیس یا سی ای او ډاکټر عبد الله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته ویل چې طالب و سوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بړلاس پیدا کړي، خو هغه زیاته کړه
سره دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره دې چې موږ د سولې خبرو ته هیلمن یو. په عین وخت کې موږ نظامی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅ کله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دې وي چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی وو او د چارواکو په خبره هلته له پاکستانی چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي. خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو محل نشي کېدلې، نو ځکه باید اور بند شي.
جنگی را مالا دی پر بلا اصلا تسلی خبری کیری پا داغ سی وزید که مجده پر وصلوالو دلو بندی باور کولای سونه هم ده هوگی پر ملاتر کول کو بندی چه دوی دسلی خبر تا چمتو کوید.
پا هلمند که ده تازه نخط و پترت که طالبانو ده پرمختگ و افغان حکومتی ده زپلو داوی کردی. د سرکار لخکرګه اوسیدونکو نثار احمدی وای په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سخت جګړو ولسی خلک ډیر زپلیلی.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي، په سلګونه په زرګونه خلک یې ماجر شوي دي، د شتو ته تللي دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه یې پرېښي دي، مالونه یې چور شوي دي، شتمنۍ یې لوټ شوي دي، انسانان وژل شوي دي، په لویه کې یو قتل عام روان دی.
نو په داسې حال کې به د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربان باید وشي، خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې خرول تر سره کول شي.
چین پکې مهم نقش لري، ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي، او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لهذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی او چې خبرې ترې هڅه کېږي. مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي، نو بیا خبرو ترلو ناستی فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي، خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منې کولی، خو د خبرو ورته ویلی شي.
بلخوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هلمند د امنیت خکېدو ته به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د کورونو او دفاع وزارتونو ویاندویانو پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د هلمند امنیتي حالت جدي دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیتي ځواکونه به په مخالفینو د فعالیت فضا تنګه کړي. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کارو.
که څه هم په هلمند کې د جګړې شدت اندېښنې راپارولې، خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین به په دغه ولایت کې د پښې ځای پیدا نشي کړی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې له ټولو ممکنو لارو چارو به کار واخلي چې د هلمند په امنیت کې ښه والی راشي. ښاغلي صدیقي وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند امنیت خوالی ته په لوړه کچه غونډې شوی، او دغه ولایت ته د اضافي سرتیرو د لیګلو پریکړې هم شوې دي. دای وای موږ له ټولو هغو لارو چارو کار اخلو چې د هلمند امنیت د خوالی لامل کیږي. له موږ سره د امریکایي ځواکونو او نړیوالو متحدینو ملاتړ هم شته. انشاءالله مخالفین په هلمند ولایت کې ماته خوري. صدیق صدیقي وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت ته جدي پام کیږي، او زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې په هلمند کې وسلوالو مخالفینو ته ډیره مرګ جوړه هم اوخته ده. د دفاع او کورنۍ چارو وزیران وای په 13 ساعتونو کې په هلمند کې 15 د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرستیال والی له دې وړاندې له ولسمشر اشرف غنی څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری بیا وایي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، او د ځنګړو ځواکونو په ګډون هوایی ځواکونه هم هلته لیږل شوي دي. بل ورته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا وایي د هلمند د امنیت د خوالي لپاره هر اړخیزه هڅې روانې دي، او هیله کوي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي.
د هلمند امنیتي وتوده موضوع ده، په دې اړه غونډې او پریکړې وشوې، او هیله ده چې د دغو پریکړو په عملي کېدو سره د هلمند په امنیتي وضعیت کې خوالی راشي. همداسي به هم یو شمېر امنیتي مسؤلین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند د حالت په اړه اقدام وکړي.
له دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند استازو ویلي و چې سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. په هلمند کې جګړې په داس حال کې تودې شوې چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم په خپل وروستي راپور کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې امنیتي ګواښونه په افغانستان کې زیات وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرۍ خلاف ضربه زب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دی او زردا چې پترس کې ویل هیواد د ترهګرۍ ناسور ختم کړي شي. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسیدلې دي، خو دوران کارونه د پاکستاني خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت غواړي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر ابرار حسین وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې وکړې. دغې غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. آذربایجان ته د ښاغلی غنی دا سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس حسون پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته دغه څرګندونې وکړې. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې شوې. یو شمېر عیني شاهدان او پولیسو خبر رسنیو ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې لګیدلی دی. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او قزاقستان ترمنځ د شراکت زیاتولو همکارۍ تړون پرون د قزاقستان په سرخه رسانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرانی او د قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو.
نجیب امیر درته د دیګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. سپام وکړي چې د پاکستان کورنی اخبارونو په کوم اداریو کې په خپل ادارو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
آج رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کې دون کې غونډه کې به د خپل حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتی ایوارډ با لاسلیک د مالیاتی حقونو په شرط باندې کوي. رسپانه لیکي چې لډيري مودي راهسي د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتی حقونو غوښتنه کوي چې په کې لټولو لمړی د بجلی منافع شامل ده. د کوم لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهره کړي دي او وفاقي غوښتنه کړي چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړ کړي شوی شره ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ ناتر ټولو زیات متاثر شوې ده. بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې لکبلې د دې صوبې معیشت ډیر زیات متاثر شوې ده. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبې پوره پوره خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. د ترڅنګ مشرق ورسپانې خپل اداریا د ګیس په کم پریشر باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لس نه تر څوارلس غنټو پورې د ګیس د کم پریشر لکبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دي او اولس یا خود ال پی جی سلندرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورسپانې لیکي کو کتل شینو یو طرف ته کدا صوبه د خپل ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي، نو بل پلو په لکې مروت کوه او نورو علاقو کې دومره ګیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورتحال کې کومنګ آئینی غوښتنو ته وګورو، نو په اتلسم آئینی ترمیم کې ویل شوی چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پر د هغه صوبې دی، خو دلته صورتحال بدل دی. او رسمان علی کې دلته د دې صوبې ټول ګیس په پنجاب کې خرج کیږي او دا صوبې له محرومیانو سره مخ کړي ده. رسپانه په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې اولسی مسلې په ګوته کړو، خو اصل ذمہ داری د حکومت جوړیږي چې دغه مسلو د حل ادراک وکړي، نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د ولستا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نه شایع کیدونکې فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هغه د هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د خلکو د خوخولو د زیاتېدو د وجوهاتو په اړه مقاله خبره کړې ده، چې ورکه راغلی له پیښوره تر کراچۍ پورې د لویو لارو په سرونو د هغه د ستاینې پوسټرونه لګېدلې دي. بل پلو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د اپوزیشن ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنې خبرې کړې دي، چې مهم ټکی د هر بچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپله کړه. د پیښوره تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لویې لوحې تر سترګو کیږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسي محبوبیت تر شا یوه خبره دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړ نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کیږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغه وسلوالو ډلو پسې راغستې ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقانی شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي، خو د لیکنې تر مخه دغو غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداري ورکړی چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي، البته هغه وخت کمزوره شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې، په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې را بللو په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي، او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو د سخت دریځو د پیدا کېدلو په وجوهاتو نه یوازې سترګې پټوي بلکې په ځینو وختونو کې د سخت دریځۍ د ډیرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات، رسنۍ او مذهبي مشران د ځوانانو د سخت دریځ کولو لپاره ځکه خلاص مټ لري چې د دغه هیواد قوانین هم ورته کړنو لپاره ملاتړ کوي. بشیر غواخ د دې لیکنو غټ ټکی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي، چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو دغه نظریه د ختمولو لپاره ډیر څه نه دي کړي چې وسلوال ډلې قوي کړي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کیږي هغه عمره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون لکبله نور را مخته کیږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې خونځي ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبره کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا ترڅنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پرځای چې د دې نظریه د خوراونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځي ملاتړ کوي. سختدریزه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سختدریزه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمیلا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نتورک یا شبکې جیش محمد او لشکری طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فورن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت درځي ته لار هواره کړي، ځکه چې ډیر خلک نه بنیادی سہولتونه لري او نه هم د دې سہولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسي لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار ځمکلرونکو څخه برخه وغواړي. لدې کبله زمیدارانو خپل سیمې پریښودلې او طالبانو د ټولنې لدې نه انډولې د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان د ټولنیز او اقتصادي نه انډولې د سمولو لپاره کار ونه کړي، نو وسلوال ترې د جنگیالۍ او د زیاتولو لپاره کار اخیستل شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا خبرونه چې ما خام پښپک بجې سرته ورسیږي نو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د پښتونخوا په خوانې سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارواخات بشیر احمد بلور درې کال وړاندې هم په دې ورس په پیښور کې په یو ځان مرګي حمله کې وژل شو. نوموړی د پښتنو په زړور مشرانو کې شامل وو. تل به د ترهګرۍ ځپلي ولس خلکو ډاډګرنې ته ځان رسولو. د مشال ریډیو خبريال خالد خان چې د ارواخات بشیر احمد بلور سره د هغه په ژوندینه ګنښمیر مرکه کړي په خپل دې ریپورت کې د هغه خبره اقتباس کړي او د خاغلی بلور د ژوند بیلابل اړخونه یې ښکارا کړی دي. راځي چې په غاړې واره
د کال 2012 28 دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډه رستو د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل پارټي مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو، نو مرګي ورته د کیسخانه بازار څنګه نږدې په یو تنگ کوڅه کې انتظار کولو او هغه انسان چې د ځان مرګي بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلی کوله په خپل د مرګ په جال کې ګیر شو. خو په بشیر بلور د غړومبي ځان مرګي بریت یا حمله نه وا، بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندې پاتې شو او ویل به چې کوم شپه په ګور وی هغه په کور نشي کېدی.
دزل په ما خودکش شوی دی، خو زمونږ د ایمان د چې کوم شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په کور نه دی.
بشیر بلور د اگست په لوم باندې نیټه په کار 1973 کې د پیښور یو شتمن کورنۍ بلور دین کرا زیږیدل او په کار 1975 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې سمودی د پاره وکالت هم کړو. خو بیا په 1980 کې عملی سیاست کې قدم کې خودو او ډیر زر د نېشنل عوامي پارټي یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه سلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر جوړ شو او هم د په کوششونو په لومړي ځل د سواد طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروسته طالبانو ماته کړه.
موږ خو د تشدد باله، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پهلار فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو تورو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منیسټر صاحب انوایرمنټ موږ لاړو چکدرې ته چې څوک نه شوتلې.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې دا پښتنو په ځمکه دا ترخګرې جنگ په دوی تپل شوې دي چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګيږي او حجرې او جماعتونه په نخښه کیږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نه، خدا بد قسمتي دا ده چې اوس دا جنگ زنګ دی. زما په جماعتونو کې دیو بلاس کوي، د قران کریم بې حرمتي کوي، زما په اسپیټالونو کې دیو بلاس کوي، خاص کر زما سکولونو بلاس کوي، زما بچي سکولونو ته نه پرې خودل غواړي.
دا عوامي پارټي په حکومت کې چې کله په خبر او خیبر پښتونخوا کې ځان مرګي بریدونه او چاودنه زیات شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطر و، خو هغه به د ټول نمخ کې اسپیټال یا د چاودنه زیات رسیدو.
باجور کې بلاسو زلانو نلته باجور خلق پریس والو ماته جی دلته خو نه منې راغله نه منسٹر راغله او زه هغه مکمل چرته چې بلاش هغه زه ته دکان ته لاړم نو هغه صرف مقصد دای چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه
بشیر بلور ته د خپل بہادرې په وجہ د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترخګرې په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته ازي دولسي جرګي غړي او اقتصادي کارپوهان آذربایجان ته د ولسمشر سفر مهم بولي. وای هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې آذربایجان په بیلابیل برخو کې د افغانستان سره عملی همکاري شروع کړي. د صفی الله ستانګزي ریپورت کې په دې حق لنور حال اورو.
افغان ولسمشر دازل د اقتصادي همکاري او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سه شنبه پر ورځ د سیمې یو بل هیواد آذربایجان ته ورځي. ولسي جرګه او افغان کارپوهان هیله کوي چې افغان ولسمشر وکولی شي له تیلو او نفتو ډک آذربایجان ته په سفر کې اقتصادي همکاري جلب کړي او د لاجوردو لارې په اړه لازم پرمختګونه وکړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استاد انجینر محمد هاشم مرتاخ د شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مثبت وباله او ویل چې دا هیواد کولی شي د سیمې هیوادونو د اقتصادي او ترانزیت په برخه کې لا ډیر سره نږدې کړی.
ما فکر میکنم به خاطر همي
دی وای زه فکر کوم چې د ترانزیت انتقال او اتصال په برخه کې آذربایجان ډیر ښه رول لوبولې شي او ښه ارزښت لري. زموږ د سیمې زو همکارانو د همکارۍ په برخه کې یو تر هم شته چې هغه د لاجوردو لار د شهید آذربایجان او ترسمندر کې لاره افغانستان او اروپا سره نښلوي. نو ولسمشر چې کوم سفر آذربایجان ته لري حتما به زموږ د هیواد لپاره مهمې او برخلیک ټاکونکي پایلې ولري.
حتما ای تعین کننده هست و خیلی خوب از وضعیت کشور ما.
خغل ورته خویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې په آذربایجان کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانستل شوې چې تر دې دمه د افغانستان په اړه دغه هیواد کومې بدبینی نه ده ښودلې، بلکې برعکس یې په ځینو برخو کې پر ډاګه کړي چې همکاري ته لیوالتیا لري. په ولسي جرګه کې د جاوز جان د خلکو استازي عبدالستار درصابي هم آذربایجان د تیلو او ګازو غنی هیواد بولي او وایي چې په خو پلانونو سره به وکولی شو د دغه هیواد کې همکاري جلب کړو.
آذربایجان هم یکی از کشورهای غنی نفت.
خغل درصابي وایي آذربایجان د تیلو او ګازو یو ډک هیواد دی. د کرنې پلوه هم یو پرمختللی هیواد دی. که د سیمه ایزو همکاریو مسله پام کې ونیسو دا هیواد به ښې همکاري راسره وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د دغه سفر په اړه ویلي چې محمد اشرف غنی به له آذربایجاني مشرانو سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره د سیمې د دغه هیواد همکاري جلب کړي. که څه هم د ترکمنستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو وخت نا وخته له افغانستان سره اقتصادي همکاري کړي دي، خو د آذربایجان همکاري کومه مخینه نه لري. اخوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې آذربایجان به تر ډیره د سیمې د نورو پډای هیوادونو په څیر ونتوانیږي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم هیله ده چې دا هیواد په ځینو برخو کې همکاري ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در چارچوب همکاری های ایکو میتونن کینا همکاری کنن در زمینه
های ایکو سازمان به چوکات کی دوی کولای شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او توریزم په برخه کې زینم راستي وکړي. که آذربایجان هم له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او خونیزو برخو کې مرسته وکړي خبوي، خو د آذربایجان په څیر هیواد نه ډېری همکاري تمن نشو کولای. خغلی سیهون وایي که د دغو سفرونو هدف له آذربایجان څخه د لاجوردو لارې په برخه کې د ډېری همکاري تموي، نو د دې لارې بدیل هم چې ایران دی له افغانستان سره شته چې هم اسانه لاسرسي ورته لري او هم هغه هیواد همکاري ورته. افغان ولسمشر په داسې حال کې د خپلې کابینې د اقتصادي سکتور د وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره یو ځای آذربایجان ته ځي چې څو ورځې مخکې ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي ګازو د نلیکې د غځولو کار پرانیست او ویلي دي چې هڅه کوي افغانستان د ټولو هیوادونو د اتصال په مرکز واړوي. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده. د مشال خبرونو کې درته یو بل ریپورت لرو. بیل ګیټس امریکایي سوداګر او د کمپیوټر پروګرامونو جوړونکي چې په نړۍ کې یو شمیر خیریه تنظیمونه یې هم جوړ کړي دي وایي ک د 1980 او 2015 کال ترمنځ کلونو ته وکتل شي نو دا بخکاره شي چې په ټوله نړۍ کې د پولیو رنز 99.9% کم شوی. نو موږ چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې د پولیو خلاف مبارزې لپاره کار کوي وایي د هغو مرمنو او سلوتا د اتلانو یا هیروګانو په سیر ګوري چې د پولیو ختمون لپاره هڅه کړې دي. په دې حقله تفصیل د مومن اسرار العالم مومن نارو.
بلګیټس وايي یو وخت داسې و چې د پولیو مرض لوجې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان هر کال مزوره کېدل، خو اوس د غشمیره د سلونه هم راټیټه شوې. ګیټس وای پروان کال کې هغه یو بل بریا ترلاسه کړی او هغه دا چې په انساني تاریخ کې سږ کال پړومبی ځل داسې وشو چې په افریقا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. خو نوموړی وایي زه ډېر حیران شم چې خلک د دومره غټ پرمختګ نه ناخبره دي. نوموړی وایي د پولیو مخنیوي کریډیټ هغه خلکو ته ځي چې نړیوال بصیرت لري. په دوی کې د هیوادونو هغه مشران هم شامل دي چې د پولیو مرض مخنیوي یې خپل لومړیتوب ګرځولی. د مثال په توګه د متحده عرب اماراتو لخوا په پاکستان او افغانستان کې د پولیو مخنیوي په لړ کې مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا دواړه هغه یوازني هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو یا ګوزن شتون لري. خو نوموړی وایي د دې باوجود د پولیو پر ضد د تیرو درېو لسیزو لاسته راوړنې د هغو صحت کارکوونکو او رضاکارو نه بغیر ممکن نه وي چې پکې ځنو خپل ژوند هم په خطر کې واچوو، خو هر یو ماشوم ته یې د پولیو ضد څاڅکو رسول خپل مقصد وګرځاوه. دغه رضاکار په سیلاب ځپلو، مشکل غریزو او ناامن سیمو کې د پولیو کمپاینونه چلوي او کنن 10 میلیونه ماشومان ژوندي دي او منډې وهي لوبې کوي، نو دا هم د دغه رضاکارو برکت دی. بلکېټس وایي همدغه وجه ده چې دوی ډېر په فخر سره د عرب اماراتو په همکارۍ د پولیو ضد کارکوونکو ته د پولیو مخنیوي اتلانو جایزه یا هیروز آف پولیو ایراډیکیشن ایوارډ ورکوي. بلګیټس وایي په دې لړ کې هغوی په دې وروستیو کې د دوبۍ له ولی عهد سره په شریکه یوه د سورا جوړه کړې وه چې پکې دوی له یو شمېر پولیو ضد کارکوونکو سره لیده کاته هم وکړل او د هغو د کار ستاینه وکړه. بلګیټس وایي د پاکستان په بلوچستان کې فریده نومې د صحت کارکوونکي د تیرو 15 کلونو راهیسې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ناامن سیمو کې د پولیو مخنیوي کمپاین چلوي. تیر کال د پولیو کمپاین دوران په فریدا وسلوال بریدو شو چې پکې نوموړی جوبل شو او د کورنۍ یو غړی یې وژل شو، خو د دې باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړې. همداراز ته الله چې ټولنیز فعال دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوي او د دې مرض په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کوي. همداراز بی بی ملکا په افغانستان کې د پولیو پر ضد سخت مبارزه کوي. ګیټس وایي هغوی د پولیو مرض په بشپړه توګه ختمولو ته نږدې دي. نوموړی زیاتوي چې هغه د پولیو پر ضد د کارکوونکو مننه کوي، ځکه چې دا هر څه هم د دوی په هلو ځلو ممکن شو.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې بلوچستان ته ورزو چیرته چې په پښتون میشته سیمه کې د انګریزانو د وخت د سنډیمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړښت له وجې مشهوره ده. دا کلا په کال 1899 کال کې د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سنډیمن جوړ کړی و چې تر اوسه پورې د روب مرستیال کمشنر د دفتر په توګه ته کار اخلي. د خدای نور ناصر په ریپورت کې نور حال ورو.
د ژوب شار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړ شوی د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني، د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړ شوی چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1899 کې جوړ کړی چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 144 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بیلډ کې نستا.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړی او په ژمی کې تودی وي.
موسم سرما کی چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی دا خټ وګ دی اور دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال کا اور خټ گا دی جوړ سوی. گرمی کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی گرم اثر لري.
کته هم زخپله د پیانو په چلولو پیخینه په هیجم، خو همدا هغه پیانو د چې سل کال مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته د دلته راوړل شوې، همدلته ښوول شوې. او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې، نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس ورځو جلال آباد ته، چې پکې د افغانستان امریکا د نړیوال پرمختګ لپاره مرستندوی ادارې یو ایس ایډ یو سیمینار کړی دی، او په هغه کې رسنیو ته د مور او ماشوم د زیږون په وخت د کچې د مرګ د کچې د کمولو په خاطر تفصیلات ورکړل شوی دي. دغه سیمینار ته زموږ خبریال باز محمد عابد هم ورغلی دی او دا ریپورت برابر کړی.
دغه خونی سیمینار د یو ایسټ په مالی او د حمایت پروژې په تخنیکی مرسته د دوشنبه په ورځ د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې ترسره شو، چې په ننګرهار کې د لزګونو رسنیو استادو پکې ګډون وکړ. په ننګرهار کې د حمایت پروژې استاذی ډاکټر شمامت قاضی زاده په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
څنګه وکولې سوچي خلکو ته د ولادت نمخ کې د ولادت نو وروسته او هغه مندو ته چې ولادتونه په کلینیک کې صورتونه شي، رسانه وکولې شي چې پیغامونه کورونو لپاره ولري، او ولادتونه باید د کلینیک په سطح باندې او بیا بل خصوص د ورزيده قابلیت په سطح باندې صورتونه شي.
په دغه خوني سیمینار کې په لزګونو فعال خبریالانو برخه لرله. نو تور پیکی په نوم یوې خبریالی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دغه ماشومان چې راوړي باید په دې کې وقفه مراد کی، نو ما په دغه سي مسایلو باندې کار کړی دی، او د دې نورستم چې ځینی موضوعات چې ما د توکتل د خپل رسالت لمخې به ان شاء الله زه په دې برخه کې کار کوم.
د افتخار احمد په نوم یو تن خبریال چې لیو سیمهیز ټلویزیون سره د روغتیا په برخه کې کار کوي، وایي چې دوی به د ټلویزیون لاره د ولادت پر وخت د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي په خاطر له ډاکټرانو سره په ژوندې بڼه خبرونه ولري.
په ټلویزیون کې د صحت د برخې پروګرام هم لرو، د نورو سبا موږ د همدې برخې مسولین راغواړو، ډاکټر صاحبان راغواړو، او لایف پروګرامونه ورته جوړو ترسو دوی وکړي چې ښه فیملی پلانینګ ولري، او همدارنګه د مور د صحت او د ماشومانو د صحت په اړه کې ډیر څه زده.
د یاد سیمینار جوړونکو وایي چې په افغانستان کې په یو کال کې له یو لک مېرمنو خدری سو ویشتنه مېرمنې د ولادت پر مهال مړی، چې په خبره یې دوی هوټ کړی دی چې د 2000 میلادي کال پورې به د عامه پوهاوي لارې دوی وکولې شي چې دا کچه تر ډیره حد راکم کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
یقین بشی ملگره پشت کندو دخوارانو سهر دو میتونو را روان پزلی دو ده آغاز خوشالو